د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په دوه مخبرونه کې هم زه نجیب امیر ساسو قربایم ستاسو د روغتیا په هیله د خیر ورځې په هیله د خبرونه پیلو دا یو ساته خبرونه ده چې په سر کې به تاسو خبرونه اوري له خبرونو وروسته په لومړی نیمای کې درته رپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار د دې هر څه د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د خبرونو سرټکی پاکستان کې نن په آرمی پبلک سکول د برید پنځم تلین منزل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو شمیرنه له پرونه پیل کړې. ترکیه وایي که پر ضد بندیزونه ولګول شول نو د ناټو امریکې لپاره کارېدونکي پوځي مرکزونه به وتړي. د خبرونو تفصیل په پیښور، اسلام آباد او ځونو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید پنځم تلین منزل کېږي. پنځه کاله وړاندې د 2014 کال د ډسمبر په 16 ترهګرو د پیښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د یاد سکول 122 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو وژل شول. د شهدا فورم په نوم تنظیم چې غړي هغه کورنۍ دي چې په یاد برید کې اولادونه یا بایللي او یا هم ژوبل شوي نن په پیښور کې لویه غونډه لري. د دغه تنظیم مشر افضل خان ایډوکیټ پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل
د فهدای ری پی ایس کمپیرنس دی د مونږ کم فورم دی د دې لاندې مونږ یو مرکزی تقریبا 2 بجې شروع کیږي. دغه کې مونږ ټول خلکو ته د ګډون خاص کړی دی چې راشي او دغه پی ایس د شهدا او پیرنټس سره هم راځي.
په خپل آرمی پبلک سکول کې هم نن د سکول انتظامی د وی غونډې تابع کړې ده چې په کې به د غزمنو شو کورنۍ غړي برخه اخلي. په اسلام آباد کې پروګرس او یوت سوسایټي هم نن یو غونډه نیولې ده. همدارنګه د ملک د نورو برخونه هم د ورته غونډو د نیولو راپورونه را رسیدلې دي. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. د پاکستان سرکاري رادیو نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې کمپاین کې به په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې سکم 5 میلیونه، په پنجاب کې 19 میلیونه، په سند کې نږدې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکي ورکړل شي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو 101 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 3 د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 4 صوبو علاوه وزیرانو ته سپارښتنه کړې ده چې د پولیو د اوسني بهیر مشري دي په خپله غاړه واخلي. پرون د کوټې پرس کلب مخې ته ځایي خلکو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د کوټې او ژوب ترمنځ لویه لاره دې غبرګه کړي چې د حوادثو مخه ونیول شي. دا مظاهره وروسته لاغې شوې چې د ډسمبر په 14 د یادې لویې لارې پر سر د مسلم باغ په کان مترزی سیمه کې د یوې حادثې پر مهال لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. دې ته ورته ګڼې نورې حادثې هم وخت ناوخته د کوټې او ژوب ترمنځ پر غځېدلې لویې لارې مخې ته راځي. د پاکستان وزیر اعظم نن بحرین ته په رسمي سفر ځي او هلته د هغه هیواد د ملي ورځې په جشن کې برخه اخلي. عمران خان ته د دې سفر بلنه د بحرین بادشا حماد بن عیسی الخلیفه ورکړې ده. د پاکستان رسمي سرچینې لیکي چې له نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې ځینې وزیران او یو لوړ پوړی پلاوی هم ملګری وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په 15 په خپله ویبپاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د بحرین حکومت وزیر اعظم عمران خان ته د هیواد تر ټولو لوی ملکي انعام هم ورکړي. له وزیر اعظم جوړېدو وروسته بحرین ته د عمران خان د لومړی سفر دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر پروسه پیل کړه او د ورځې تر پایه یې په پنجشیر ولایت کې دا پروسه بشپړه هم کړه. دا کار وروسته لا ممکن شو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې اجازه ورکړه. تر دې مخکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه شوې وه. د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې په بشپړېدو سره د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستان روپیو د نه کارولو ضد کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو 2 سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کماوه بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم ضرر برسوله. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیاڼي بیګاش په مشال اړیو ته ویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات شوي.
ننګرهار ولې تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته
په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوه. په دغو دواړو ولایتونو کې د کرنسۍ د بدلولو مارکیټونو صرفانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل شوي سو په مټې پاکستاني روپۍ ټوله شي. د ترکیې ولسمشر د ډاکا کړې چې که واشنگتن پرې بندیزونه ولګول نو هغوی به په خپله خاوره کې دننه هغه دوه ستراتیژیک پوځي مرکزونه وتړي چې د امریکا او ناټو په استعمال کې دي. پر ترکیې د بندیزونو لګولو اټکل له روسیې څخه د الوتکو ضد د پروګرام د اخیستو پر سر کېږي. رجب طیب اردغان پرون الخبر ټلویزیون ته په مرکه کې وویل که ضروري وګڼله نو د انسرلیک او کوریزیک په نومونو دواړه پوځي مرکزونه به وتړي. د ترکیې د ولسمشر دغه څرګندونې د واشنگتن او انقرې ترمنځ د اړیکو خرابې دونه ښکاره کوي. د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې له 2014 کال راهیسې خرابې شوې دي. هغه مهال په ترکیې کې د پوځي کودتا هڅه وشوه او انقرې په امریکا کې جلاوطن ترکیې سوداګر فتح الله ګولین باندې تور پورې کړ چې ګینې تر شا یې لاس درلود. دواړو خواوو ترمنځ اړیکې لا نورې هغه مهال خرابې شوې چې اردوغان وویل له روسیې نه د S-400 په نوم د میزایلو پرمختللی نظام اخیستل غواړي. امریکا وایي دا پروګرام په انسرلیک پوځي مرکز کې F-15 امریکایي جیټ الوتکو ته ګواښ متوجه کوي. راپورونه وایي د هند په شمال ختیځ کې د شهریت په اړه د لانجمن قانون خلاف د تشدد ډکو احتجاجونو وروسته تېره شپه 15 تنه وژل شوي دي. په دې کې 3 تنه پولیسو وژلي دي. د آسام ریاست په تر ټولو لوی ښار ګوهاټي کې پرون هم ترنګلتیا زیاته وه او هلته چارواکو له انټرنیټ بندولو سره سره هم کرفیو لګولې وه. تېره شپه په کرفیو کې تر نرمۍ وروسته د شهریت په اړه د قانون خلاف تازه مظاهرې وشوي دي. د هند پارلمان د ډسمبر په 11 قانون منظور کړ چې له مخې به له مسلمانانو پرته هغو میلیونونو غیر قانونی کډوالو ته شهریت ورکول کیږي چې د هیواد تر 2014 کال د ختمېدو وړاندې له ګاونډیو هیوادونو څخه ورغلي ول. د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په پېښور او د پاکستان په ځونو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د برید د یاد ورځ منځل کېږي. له پېښې یو ژوندی وتلی ماشوم چې اوس ځوان دی وایي
نو هغې چې دی زما په مخ کې چې دی نو ما چې د سبر وکتل زما په مخ کې چې دی نو زما یو ملګری په سر ویشتو ټوله وینه چې زما په مخ راغی که نه نو دغه یو داسې امیج دی چې زما را به کله زما په خیال هېر نه شي.
له نن نه په ټول پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د بلوچستان خلک د کوټي او ژوب ترمنځ د لوی لارې د غبرګولو غوښتنه کوي.
د سنگل روډ دی په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنټ کیږي واقعیت کیږي.
راپورونه وایي امریکایي ولسمشر به له افغانستان له خپلو لږ تر لږه 400 سرتیرو د ویستلو اعلان زر وکړي. او په دویمه نیمایي کې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار خپرونې درته لرو. په ستونزې او سرکار خپرونه کې به واورئ چې د مومندو خلک د افغانستان سره د ګورسل لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
ګورسلۍ لاره چې کوم آزاده شوه دا غوند مومند پرې آباد شو ځکه چې روزګار به پیدا شي یو منډه به پیدا شي یو روزګار به کوو موږ ځای په ځای ناست یو.
د مشال تر څنګ اوسه پنځه کاله وړاندې په نن ورځ ترهګرو پېښور کې پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې په کې له 140 څخه زیات کسان وژل شول. په وژلو شوو کې 132 د سکول زده کوونکي ول. نن د هغو وژلو شوو کسانو په یاد په پېښور او د ملک په نورو برخو کې یاد غونډې جوړیږي چې په کې هغه کورنۍ هم برخه اخلي چې خپل ماشومان یې بایللي دي. له اسلام آباده احمدالله رپورټ لري.
د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو تنظیم شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ مشال ویډیو ته وویل نن د غرمې په 2 بجې د پېښور په ای پی ایس لایبرری کې د ایوی غونډې تابعیا کړې ده چې پکې د وژل شوو ماشومانو میندو او پلارانو نه علاوه عام خلک هم ګډون کوي. د نوموړي په وینا د غونډې مقصد نه صرف د سکول په پېښه کې وژل شوي ماشومان یادول دي بلکې له حکومت به غوښتنه کوي چې 15 کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه ورته انصاف ورنه کړی شو.
د دې د لاندې ممبئی مرکزی تقریبا تم چې د پی ایس لایبرری مخکې د وټ آرکایو ویلا د خبر میوزیم سره جوړ تقریبا دا ماندل کیږي دا به 2 بجې شروع کیږي. دا کی مونږ ټول خلکو ته د ګډون خاص کړی دی چې راشي او دا به پی ایس د شهدا او پیرنټ سره هم راځي او دا تلین دی هم ماندل سره.
د تر څنګ په آرمی پبلک سکول په خبر کې هم د سکول انتظامی د ایوی غونډې تابعیا کړي چې پکې وجل شو طالبالمانو او د سکول نور عملیته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي شوې. بل خو په اسلام اسلام آباد کې هم پروګرسیو یوت سوسایټي اف پاکستان نومې تنظیم نن غرمې د یو پروګرام تابعیا کړي چې پکې به د وجل شوو ماشومانو په یاد کې شمې بلولو سره دستخط مهم هم چلوي. د یاد تنظیم ویان ایمن زاهد مشال ریډیو ته وویل، 16
دسمبر کو جو خوفناک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پیش آیا،
14 دسمبر د پاکستان په تاریخ کې چې کومه ناوړه پیښه رامخته شوې و چې پکې د آرمی پبلک سکول د 110 شونه زیات ماشومان وجل شوي وو، نو د هغوی په یاد کې د دې غونډې تابعیا کړي ده چې پکې به د مدني ټولنو فعالانو، سفیرانو، اسلام آباد پولیس او خبریالانو علاوه د مختلفو شعبو سره تړلي خلک ګډون کوي. د پروګرام مقصد نه صرف د سکول ماشومان یاد ساتل دي، بلکې د عزم څرګندونه هم کول دي چې همیشه به د وسلوالو پر ضد یو موټی یو او هغوی به کله هم خپل مقصد کې کامیابیدو ته نه پرېږدو. د نوموړي په وینا تنظیم یې اسلام آباد نه علاوه په لاهور او کراچۍ کې هم دا قسمه پروګرامونو تابعیا کړي ده. د ذکر ده چې د 2014 کال دسمبر په 14 وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی وو چې پکې د 132 ماشومانو په ګډون تر 140 زیات کسان وژلي ول. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دغه برید چې د سکول پر ماشومان وشو، په پاکستان او نړۍ کې هر دردمن زړه وشل، خو وایي ځمکه هغه سوځي هر چې اور ورباندې بلوي. دا پېښه چې نورو ته دومره د خفګان وړ وه، نو پر هغو پلرونو او میندو به څه تیر شوي چې سهار ماشومان سکول ته واستول، خو د ورځې په پای کې بیا هغوی نول او یا هم په مات ګوټ او زخمي وجود د هغوی پر وړاندې ول. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په یو ځانګړي راپور کې د محمد نواز د کورنۍ کیسه راخیستې چې یو زوی په هماغه ورځ ووژل شو او بلې ژوبل شو.
ورځ وه د دسمبر 14 او کال 2014. سهار وختي د محمد نواز او د هغه د زوی حارس نواز وروستۍ ملاقات په داسې حال کې وسو چې زوی پلار ته او پلار زوی ته غوسه کتل.
اول احمد پاسولو دے سکول لانو نہ پاسے دو بیا اگے نہ پاس سکم دے احمد زرا پاسولو مچیر دا ہر سکول تے نزی نو ما پہ آواز کو چھ پاس بچو سکول تے زوی نظم بیا مرتے پاس وے نظم نو بیا میں تو غصے کی آواز کو نو بیا پاسے دو کہ ناغا پر سب تلی آواز ہو لو ماتے ویسے بد بد خفقان پہ انداز کیو کتلو کمرے نو وہ تو ما مرتے بد بدو کتل اپا دے خپو چھ تازہ ولے پزور نن ما سکول تے لے دا زما دا اخر نے ملاقاتو
خو څو ساده وروسته پر پېښور آرمی پبلک سکول مشکوکا ترګرو برید وکړ چې پکې حارث هم ووژل سو. خو محمد نواز ته د حارث د مرګ خبر هغه وخت ترلاسه سو چې کله په هسپتال کې په همدې برید کې ټپي سوی زوی احمد نواز سره وو. احمد نواز پرون له مشال اډیو سره په مرکه کې ول چې پر خلکو د دسمبر 14 نیټه یو ورځ راځي، خو پر د هر ورځ د دسمبر 14 وی
او یو ماشمه په سر وشتو او په سر سر نږدې نه وشتو. نو زه په کې پدې لکه شوم چې ما د ټوپ والا د سیټ د کرسي لاندې نور پټ شو. نو زه په دې بره دی مټ سره خواته لګیدم، زه په مټ سره خواته چې لګیدم نو دا لاس مې چې کم دی نو اولموست د بدن نه جدا، صرف د سی ور کوټ د خوخه ټکړه ما خو یو وخت کې مجبور لري کوم د غلطې پرې د منډه کوم، خو بیا بس روچت مې کړل او دې بل لاس کې روان شوم چې بل د غتلارم الته
تقریباً 35 بمونه خلاص شو په سکول کې دن. احمد نواز وایي چې هغه شیبه به کله هم هیر نه کړي چې وسلوالو یې پر نږدې ملګري ډزې وکړي.
نو هغه چې د زما په مخ کې چې ده نو ما چې د صبر وکړ زما په مخ کې چې ده نو زما یو مرګره په سر وشته ټول وینه چې زما په مخ راغله کنه نو دغه یو د سې ایمیج ته چې زما را وکلم زما په خیال لري نشي اچ په سر لګي ته ما ته دغه د هغه ګن پاوډر هم ټول راغو ما باندې وینم ټول لاغه ته دغه نه راغه زمونږ سرونه یو ځای پراته ما هغه ته مخ کړو هغه وغه نه لاوازه چې دا را پاسې د مو لاس مروچت کوتې بلې خبرې ته پټې ته رسلم بلار کې دا د باډیز پراته د ماشومانو دا ټول د چانچ دینو لاسونه بیلو د چانچ دینو چا کیس سم ډیر د زور باندې شه خو دغه دغه ایمیجز چې دینو دغه زما په خیال لري د ولا نه دي.
احمد نواز د پټه دو لپاره بلی کوټه ته منډکړه.
زه چې کوم دینه غبلې کمرې ته چې پټې دو لاړم نو الته کې چې کوم دینه مونږ پټ شو د ټیچر مو یا سو نور زخمي ما شو دا تشتګر دوباره راغله لغه کمرې ته الته کې چې کوم دینه دز شروع کړې او خلک وښته نو په دغه کې چې کوم دینه ټیچر چولې ته چې جوته یو هغه ته چې دینه سر کې مې کله په واښو لغه زما سره بيخي د سر سره مخ کې پرته او هغه ور لګول
ما خو سره شو کولای په خپل زما لاس زما د پاسه یو بل ډډ باډي پرته وا پس ما هم ځان غلی کړو د شتګر دلته ولاړ مې اوس کوم غږ کوم نو ما هم ورسره وله نو ما څه کولم نه شو نه خوځېدې شم هغه چې د نو سو د ټیچر هغه ما کتل ورته خو شور نه کولو شي نور د شتګر در نه شي چې دی نور ماشومان نه
نږدې دوه ساعته احمد په دردونو کې تیر کړل. پر دې مهال پوځیان راغلل او هغه امبولانس ته واچو.
امبولانس کې چراغ ټول د دروازې بار په چمنونو کې خویدن نزینه ختم شو د هغه د بار او د ګاډي نه بیره او باسر وشتل ویل چې کم تبه وي چې بس اسې بلوی دی اسې ساده شي نه دی چې بس داسې بیره او باسر وشتل به دسې او زه پکې بهر روښتم دی و چې څه زم دغه ما کنه ځکه چې زه ډیر ځات لکوي نه تلې و ان کانشس سم زه بهر روښتل ما چې جټکه مې خوړه نه دسې را وې خو ملک ډیر نه ما ویل شي دغه دم ته مې کتل نو ماستر ګیو غړول نو هغه کس یو کس به وړي دم پاچا من کې چې دغه یو کس به وړي دم وایي چې دا د یو خپل کې ژوند دی نو بس په زر زر بوتلم سټریچر کې
د پیشي د احمد نواز ژوند او فکر ور بدل کړ. هغه د علاج لپاره برتانیې ته ولاړ په سکول کې داخله واخیسته او په 2015 کال کې د ترګری او انتها پسندۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. هغه اوس په هنتونونو سکولونو او نړیوالو سیمینارونو ته ځي او د ترګری او انتها پسندۍ د مخنیوي پر موضوع ویناګانې کوي. د احمد نواز دا کمپاین دومره وستایل سو چې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم تیر اعظم هم ورسره ملاقات وکړ. د ته 13 میاشت د 2019 کال د لګیسی ایوارد ورکړل سو. د برتانیې شهزاده ویلیام د چای لپاره میلمه کړ او د هغه کار یې وستایلی. خو پلار وایي کله هم د دسمبر 14 نیټه راځي نو هغه په دې ورځ تر غرمې پورې ځکه ویدوي چې غم یې نیمای سي.
د عبدالحی کاکړ په تفصیلی ځانګړي رپورت کې تاسو واوریدل چې په آرمی پبلک سکول چې برید کې دوه نو د احمد نواز په کورنۍ باندې ستیر شول. د آرمی پبلک سکول پیخي متاثرین وایي 15 کاله تیرېدو باوجود تر اوسه ورته انصاف میلاو نشو. په کاروچی حکومت نه صرف د بچو قاتلانو ته سزا ورکړې وای بلکې هغه چا چې د غفلت نه کار اخیسته او هغه دی هم په ډاګه شوی وای. یو وار بیا احمد الله رپورت لري.
د وجل شو ماشومانو میندې او پلاران لتیرو 15 کلونو راهسه له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د بچو قاتلانو ته د سزا ورکړي بلکې د چا د غفلت له وجې چې دا پیخه را مخې ته شوی او نو هغه دې هم را پډاګه کړي. مشال ریډیو چې کله د پوهانو په وړاندې د پښتنه کې خدا چې 15 کاله تیرېدو باوجود تر اوسه ولې د عربي پبلک سکول متاثرینو ته انصاف میلاو نه شو نو د قانوني چارو په نور عالم خان وایي: والدین او وی چې موږ
دا وینه د چا په لاس کې وګورو زموږ د بچو قاتلان څوک دي؟ کار خدا دا چا کمیشن مو شروع دا گئے کی پتہ لگے دلے وے کی قاتل سوک دے او دا وجہ سوا او دی ماشومانو دا مور پلار یاد دی ماشومانو سکوناو او کم سوک دے چی دی ماشومانو میں بدل خطر و بانی پورا کی دے جی فکار دے چی آرمی پا فتح بانی چرت کمیشن جوڑ شے وے اگی سا پتہ لگو لے وے.
دا بشری حقونو تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا یو ممبر شیر محمد خان وائی متاثرینو تا انصاف ورکول دا حقوی پا بنیادی حقونو کی رازی نو دا د ادارو ناکامی ده چې تر وسه یې په دغه پیخه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته ونه رسول.
دا هر انسان حق دی چې داغه سره څه ظلم کیږي داغه ګناه فقط معلوم شي او چې څوک ورسره کوي په کار چې قاتل معلومي. دا خو بدنصیبی ده زمونږ دومره لوی حادثه مطلب چې مونږ اوس پورې پته نه کوله چې دا څوک دی ولې وکړه او د څه مقصد د پاره وکړه او د دې فائده چاته ورسېدا. نو دا د ریاست ذمہاري جوړیږي چې هغه درد او تکلیف او خلک معلوم کړي بلکې دې کې د های کورټ کمیشن مقرر شوی او هغه هم سم مثبت نتیجه را ونه وته. دا یو بدنصیبی ده چې د ریاست ادارې چې دین او هغه د خپل فرض پوره کولو کې کامیابی نه مومي.
د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر په 15 د آرمی پبلک سکول د پیښې څېړلو لپاره پیښور های کورټ ته د یو عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی وو. د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې ښکار شو ماشومانو د میندو او پلارانو په غوښتنه د 2013 کال په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اخیسته وو او په اکتوبر کې په دې حق لا ایوه اوریدنې پر پر مهال د عدالتي کمیشن جوړولو امر ترڅنګ د دغه متاسینینو بخنه غوښتي وا چې دوی ته په انصاف ورکولو کې دومره وخت ولګېدو. خو په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیه مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل سپریم کورټ خو په شپږو اونو کې د پلټنو مکملولو امر کړی و، خو د کال نه زیات وخت وشو، تر اوسه نه خو کمیشن خپلې پلټنې سرته ورسولې او نه یې حتمی راپور په سپریم کورټ کې جمع کړو. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازی ارباب عامر ایوب وایي حکومت د دغه برید وروسته د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تیز کړل او دا وجه ده چې نن د ملک حالات ښه دي. د ذکر دا چې د آرمی پبلک سکول برید وروسته د پاکستان سیاسي او فوجي مشرولۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و. دې ترڅنګ په هیواد کې له پانسي سزا بندیز هم پورته کړو. د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي فوجي عدالتونه هم جوړ کړل.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
لنن په ټول پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو 15 ورځنی بهیر پیل شو چې پکې به سکم 40 کروڑ ماشومانو ته د پولیو ګرځنده ټیمونه ځانونه رسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 40 واړو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د پولیو د اوسنی کمپاین مشري دې په خپله غاړه واخلي. په 2019 کال کې په پاکستان کې تر اوسه 101 ماشومان د ګذر ناروغۍ اغیزمن کړي دي. له بنونه عمر وزیر پی رپورټ جوړ کړي.
د پولیو پروګرام چارواکو او د خیبر پښتونخوا د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي ضد د غسلور ورزنه مهم کې به د خیبر پښتونخوا 15 زیلو کې او وش پته لکه 25,325 یعنی 5.15 میلیونه ماشومانو ته پولیو قطرې یا ساسکي ورکړل کیږي. د دوی په وینا دغه مهم په کامیابی سره سرته رسولو لپاره 22,925 ټیمونه تشکیل کړي. دوی وایي مهم مقصد یې ګوزړ ناروغي وایرس خورېدل یا د وبا مخنیوی دی. د پولیو پروګرام چارواکي وایي د کور په کور ټیمونو ترڅنګ موبایل ټیمونه او په پوستو یې هم پولیو پروګرام کارکوونکي کېنولي چې د سفر دوران هم ماشومان د کترو څخه محروم نشي. په بنو او خوشا کې د ځلی انتظامی چارواکو په وینا پولیو مهم کامیابولو په غرض مرستیال کمیشنر بنو عطاو رحمان پرون مختلفو سیمو ته تللی او پولیو مهم آگاهی لپاره خلکو ته ویناوې کړې. د خیبر پښتونخوا د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر سلیم د دسمبر 14 مشال ریډیو ته ویلي ول چې په ټول هیواد کې د پولیو 101 کیسونه ریپورت شوي چې تر ټولو زیات 3 کیسونه خیبر پښتونخوا کې دي او خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره کیسونه په بنو ډویژن کې پر روان 2019 کال کې ریپورت شوي دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان صوبې خلکوای د کوټې او ژوب ترمنځ لوی لار تل له حوادثو ډک وي ځکه چې دا لار سمانه ده جوړه شوې نیمګړتیاوي لري. یو طرفه ده او پرې موټروي پولیس او د رفتار د سارنې نظام هم نه تر سترګو کیږي. یو شمیر کسانو پرون په کوټه پریس کلب کې مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې دا لار دې دوه طرفه یې غبرګه کړي او نور مناسب انتظامات ته هم وکړي چې د پیښو مخه ونیول شي. ایوب ترین له کوټې رپورټ لري.
د بلوچستان په کلاسفلا ولسوالۍ کې و مسلم باغ ته نږدې د کان مترزی په سیمه کې د جمعې په ورځ په ایراني پټرول بار ډارسن پیک اپ او سوارلی موټر ترمنځ د نشتې په ضد د کوټ پریس کلب او مختوی احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه تړاو لرونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود او غوښتنه یې کوله چې د کوټ ژوب سړک دې سمدلاسه دوه لارې شي. د مظاهرې د برخوال په وینا چې هر ورځ د کوچ روب ترمنځ پر دغه سړک باندې ټرافیکي پیش کیږي چې له امله په تیرو لس کلو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه د خیر شکړې و کارکونکي ودود جمال و مشال ریډیو ته وویل
کدا کراچی سره د کوټي روډ دی او کوټه د ډی خان پوری دا روډ دی د سنگل روډ دی. په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنٹ کیږي واقعیت کیږي. په دې کې یو خو قصور دا دی چې دا روډ سنگل دی او دوم بیا دا دی چې دلته موټرویز پولیس دومره کم دی چې په ډیر کم تعداد کې. بلوچستان د پاکستان 45% ایریا ده. دا موټرویز پولیس هم باید په دغه تناسب باندې بلوچستان ته ورکول کیږي. هم دغه رنګ چې هغه سپیډ کنټرول ای هغه کیمرې باید ورکول سي.
خپل قانون پوه معصوم خان کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ټرافیکي پیښو یو لوی حالت د موټروی پولیسو نشټوالی هم دی.
له ژوبر تر کوچلاغه پوری دا ټیم یو پیټرولینګ پولیس اویلیبل نه دی. یو دومره خبر دا ده چې کوم ان ایچ ایس کوم روډ جوړ کړی دی زای په زای باندې داسې ټرن داسې زاینو راځي چې یو ګاډی که په 100 سپیډ کې رواني هغه ګسر کابو کېدی نشي.
خو خبريال اجپیر کاکړ غشتنه وکړه چې نه واجدي دغه سړک دولارې سي بلکې موټروی پولیس ته هم په عجله توګه دلته پکار وګمارل سي.
په دا روډ باندې شپږ ګاډیانې حکومت بلوچستان له کوچلاغه ونی چې تر ډیا خانو پوری ګاډیانې موټروی ته مو یکړی دي او 202 ملازمین چې پوسټونه دي په هغه کې 70% سیټان چې دي دا ډکسیوی دي او دا ملازمین او دا ګاډیانې په پنجاب او په سند کې چلیږي.
د جمعې په ورځ د مسلم باغ په پیښه کې د دوو میرمنو په ګډون 15 کسان په ژوند د لاسه ورکړی وو. یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ د میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک لاندې د دغه سړک د دوه لارې کولو په بشپړه توګه پرانیسته کړې وه. لیکن د کوچلاغ څخه بیا تر ژوب پورې پر دغه پروژه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وایي لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په څو ورځو کې له افغانستانه د 400 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي که له طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال دروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینې مڼې او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بلې خبرونې بزنس انسایډر له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي موږ په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او خپلو افغان همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. خو دا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلیږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 2200 او 1500 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کومه موافقه وسي یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره پنځشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په قطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له هغې راوستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر باګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بلخو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاټا دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ټروریزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دوریستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهار شنبه کانګریس ته ویلی وو په افغانستان کې د ټروریزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. شغلی میلی د دغه ځواکونو شمیر نو مشخص کړي، خو منلې و چې په افغانستان کې د ټروریستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بل قوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15,000 تنه یې د ټروریزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي، خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلا مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري.
د سالی محمد سالی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شوی یو. درنګ ساتله په پېښور کې د سهار 10:30 بجې کېدونکې دي. په پوره 10:30 بجو به د خبرنو لنډیز واورئ. په پېښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید 15 منزل کېږي. 15 کاله وړاندې د 2014 کال د ډسمبر په 14 ترهګرو د پېښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د یاد سکول د 122 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسانو وژل شول. د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې 1 میلیون نه زیاتو ماشومانو ته، په پنجاب کې 19 میلیون او په سند کې نږدې 2.5 میلیون ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نن بحرین ته په رسمي سفر ځي او هلته د هغه هیواد د ملي ورځې په جشن کې برخه اخلي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د بحرین بادشاه حماد بن عیسی ال خلیفه ورکړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرونې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیر پروسه پیل کړه او د ورځې ته پای په پنجشیر ولایت کې دا پروسه بشپړه هم کړه. د ټاکنو کمیسیون ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د رایو د بیا شمیرنې په بشپړېدو سره به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی. د افغانستان په دغو 2 سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو کې ده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم لویه ضرر برسوي. د ترکی ولسمشر د ډکه کړي چې که واشنگتن پر بندیزونه ولګول نو هغوی به په خپله خاوره کې درنه هغه 2 ستراتیژیک پوځي مرکزونه وتړي چې د امریکا او ناټو په استعمال کې دي. پر ترکی د بندیزونو لګول اټکل له روسیې څخه د الوتکو ضد د پروګرام د اخیستو په سر کېږي. او راپورونه وایي د هند په شمال ختیځ کې د شهریت په اړه د لانجمن قانون خلاف د تشدد ډکو احتجاجونو وروسته 13 شپه 15 تنه وژل شوي دي. په دې کې 3 تنه پولیسو وژلې دي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو. په دې دویمه نیمایي کې درته 2 ونیس پروګرامونه لرو. اول به تاسو ته منور شاه روښانه مستقبل پروګرام وړاندې کړي، ورپسې به مجید بابر درته ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د نړۍ په بیلابیلو پرمختللو ملکونو کې د اعلی تعلیم په حق معلومات درکو. په دې کې تر ټولو زیات ځوانان غربي نړۍ ته تلل غواړي چې زیاتره یې امریکا، برتانیا او جرمني ته ځي. خو د دې نه علاوه هم په ځینې یورپي ملکونو کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ملاويږي چې ذهین او بیدار ځوانان ته ګټه پورته کولی شي. د دې اونۍ په خبرونه کې په فنلند کې د اعلی تعلیم په حق له تفصیل اوري. لونګین باچا د خیبر پښتونخوا له سوابي سره تعلق لري چې فنلند ته په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورغلی دی. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې فنلند ته له تګ مخکې د خپل تعلیم په حق له وویل.
زما د وخت سره د ماتماتکس او فزیکس دغه زون زما لږ سترونګ و. نو زما انجینیرینګ په شوکو، بیا مې سیویل انجینیرینګ وکړو اسلام آباد نه، یونیورسيټي اف لاهور نه، او ارینا پاس چې الټا میډر خو پرفورمنس او خدای شکر انو ارینا پاس بیا دلته کې رااله ماسترز
دا چې د اعلی تعلیم لپاره یې فنلند اول انتخاب کړ. لونګین باچا په دې حق له وویل.
اکچولی ما سره 5 سکالرشپ او کینیډا، امریکا، سعودي عرب او سویډن او فنلند انو چې 5 آپشنز کلرال ال بیا یو د ګوګل هونن څخه بهر سره یوز کوي بیا سرچ کمپیریزن بند شروع کی کنه چې کم ځای کې غوړه دي چې سبق ومم خو هغه کوالټی ایجوکیشن یو بیا زما د فیوچر پرسپیکټیو هم لیکي نو هغه ټول هر ځای کې دارا روانو چې فنلینڈ سبق دای کوم معیار دی دای کوم سټانډرډ دی هغه خو هغه د ډیسکرایب کولو ضرورت نشته په ټوله دنیا باندې بل په امریکا ته په دې لاندې نه مړ چې الته کې سبق ډیر سټرس فول دی مطلب تاسو ډیر ځاتې تاسو سره بخپل بجټ خپل ایکسپنسز ډیر غمي یورپ تاسو ته ډیر فیسیلیټیز درکوي په دې توګه باندې چې ډیر نرم هم ساتي او سبق تر باندې وایي نو یو خو سټانډرډ ډیر خو بل دلته ما چې کوم ډیګري په سکول اداره فیوچر پروسپیکټس ډیر مته تارو نو بس په دلته کې رالم
له نو موري مو پختل چې د فنلند په کوم په هنتون کې سبق وای او د دې معلومات یې څنګه تر لاسه کړل دی وای
تو خو دې آلتو یونیورسيټي کې سبق وامه دا د فنلند ټاپ یونیورسيټي د alto.com د نو alto.com او یا کته څه په ګوګل کې سرچ کوی نو آلتو یونیورسيټي بیا ورکې نو ماته په دې پته لګېدلې و چې د دسمبر میاشت زما یو کالج فیلو ایډوارډز نکړه دینو هغه ما په یو شپ کې ولې چې هغه اکس وباسله او ما ته هغه اکس ډېر خوند راکړ هغه ته مې رابطه ولرله ما ته چېر دغه فنلند کې سبق وم هو په دې یونیورسيټي کې اوترا خا یونیورسيټي ده نو بیا ما نور هغه سکریچ کو کنه ما ته لکه داسې فرست ټایم ما ته هغه وویل او نور اپلیکیشن وزي ټول آلتو ویب سایت بندور شي لکه ټول اپلیکیشن پروسیجر سٹارټ کیږي دا کنه چې تاسو یونیورسيټي ټارګټ کوي او بیا ورشي یو دغه په ویب سایت تر څو ګوري چې اډمیشن پروسیجر څه ده اډمیشن ټینیورز کوم کوم کوي فال کې کله کولاوي سمرز کې کله کولاوي او سپرینگز کې
لوانګین بچا وای په کار دا چې په فنلند کې د زده کړو لپاره یو تن وظیفه یا سکالرشپ تر لاسه کړي غنی بیا به خپل ټول لګښت په خپل پوره کوي چې په تعلیم یې اثر غورځوي
زما سکالرشپ او دلته دوه قسمه سکالرشپ راځي 100% او 50% شکر زما 100% زما ډیر داسې ملګری چې سره 50% او بٹ سٹل زبدانه ریکمند کوم چې بیا داسې یو کسره شي ځکه آل ټو یونیورسيټي کا اچلی ځکه چې دای مریډ ډیر های لګي یو خو دای ته ډیر بریلیانټ سټوډنټ په کار دي ځکه چې هغه ته ډیر ټف ټایم ورک ولې کی هغه تاسو ایکسپیکټ کوي چې تاسو کریم یې بالکل انو که تاسو 50% فیور کوی لکه زمونږ خلکو اکثر دا عادت ته چې هغه په دې سوچ باندې راشي چې زه به پارت ټایم جاب ولرم هغه نه به ګټه کوم او بیا به سب پیسې به بچ کوم او خپل فیس ورکوم دا دا دلته کې په فنلند کې هم دوه کال ژوند په دلته دا ممکن نه ده چې تاسو سبق وایي په الټو کې زه د نیو یونیورسيټي نو خبره نشم کولای زمال ایکسپیرینس نشته خو دلته کې به بیا تاسو په کتاب سر لګوي
لونګین بچا وای ک سوک سکالرشپ ون لري نو بیا به د کال 15000 یورو فیس جمع کوي نو مولې د داخلي لپاره د ضروری اسناد او طریقه کار په حق لوي
زمونږ کې 3 مین ډیګری یو د میټریک یو د اف اس سی یو د بچلرز تاسو په د میټریک او د اف اس سی ډیګری نه د خپل ریلیټډ چې کوم بورډ وي نو لکه ما د فدرل بورډ نه کړو پاکستان کې او اف اس سی نه د پېښور بورډ نه کړو هغه به د الټنا ټیسټ کوي بیا خپل بچلر ډیګری به تاسو د هایر ایجوکیشن کمیشن نه ټیسټ کوي آنلاین به د دې فارم ډک کوي د آلتو یونیورسيټي او آی ګیس اپلیکیشن فی چې هغه 250 یورو هغه به ورسره جمع کوي نو بیا به دا فنلند خپل ډاکومنټس را لېږي خو صدا لازمي چې تاسو دا هر څه ټیسټ کړی وي تاسو اوریجنل ډاکومنټ خو نه را لېږي تاسو همیشه فوټو کاپی را لېږي چې هغه فوټو کاپی که زما د ډیګری فوټو کاپی هغه چې ایچ سی سی خامخا اټیسټ کړي دا په دسمبر او په جنوري کې اډمیشن اوپن کیږي دا تاسو ته په 5th ټو 10th اپریل تاسو ته پته ولګي چې تاسو مریټ کې راغلي یو کله
لونګین بچا وای چې په اسلام آباد کې د فنلند د سفارتخانه نشټون لوجي په ابو ظہبی کې انټرویو وشو او په ډیرو کم ورځو کې ورته سټوډنټ ویزه ورکړل شو په فنلند کې د یو بل پښتون ځوان سره مهم خبرې کړې چې د دې لند د می ورستوې اوریدلې شي
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په فنلند کې په وظیفه یا سکالرشپ د لا تعلیم په حق لا حال درکو په دې هیواد کې داخله نسبتا اسانه او تعلیم یې معیاري دی خو تر سره کول یې ډیر مهنت غواړي په دې حق له نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
د د خیبر پښتونخوا کامل مروت هم په فنلند کې اعلی تعلیم کوي. د خپل زده کړو او دغه هیواد ته د رسیدو په حق لنموړي وویل،
پېښور کې لوی شوی یم او سکول او کالج مې عمل ته پېښور کې ویلې دي. بیا زه یونیورسټي دپاره نست ته راغلم اسلام آباد ته انجینیرنګ دپاره، نو چلته مې څلور کاله د بیچلرز وکړو، نو بیا زه هایر ایجوکیشن دپاره فنلند ته راغلم دی ماسترې لپاره. ما خپل آنلاین چې کوم څومره د داسې مختلف ویب سایټونه دي چې هغه باندې دا ورکړي چې په دې ملکونو کې کومې کومې یونیورسيټي دي، نو دا یورپ کې دا چې دا کوم کنټری چې دا غواړي چې دلته سټوډنټان راشي، نو دوی ته دا ټول انفارمیشن دا سب په دې ویب سایټونو باندې ورکړي. نو چې نو هر د هر ملک یو خپل یو پورټل دی، لکه خپل یو ویب سایټ دی. نو د فنلند هغه چې ما وکړ په هغې کې ما وکړ چې دا د یونیورسيټي دي او بیا مې پکې یو یونیورسيټي خوښه کړه.
کامل مروت په انفارمیشن ټیکنالوژي کې تعلیم حاصلوي، وایي په فنلند کې د اعلی تعلیم لپاره داخله نسبتا اسانه ده او د په شعبه کې د کار روزګار موقع هم امکان لري.
یو خو دې کې دغه ټول نغټه دغه وجه دا و چې د فنلند چې کوم اپلیکیشن د یونیورسيټي چې کوم اپلیکیشن پروسیجر او اډر زیات ټول اسانه ټول سیمپل. جرمنی ته اپلیکیشن لیکلو کې لږ ټایم لګیدلو او الته بیا د شی لږ پروسیس لږ کمپلیکیټډ. نو دا وجوه بل دا چې فنلند کې دلته د آی ټی اوس نن سبا ډېر زیات خلک پکاري، نو دلته بیا د جاب اپورچونیټی هم جاتی. په جرمنی کې به هم ډېری، خو د دې چې کوم فنلند چې کوم اډوکیشن ریپوټیشن چې کوم دی نو هغه ډېر ښه دی. نو بل دا دی چې کوم دا کورس آفر کوو په کومه یونیورسيټي کې، نو دا زما د انټرست سره ډېر زیات مطلب ملاوېدو نږدې و، نو ما ځکه دلته دا فنلند خوښ کړو.
کامل مروت 50% وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړې او پاتې په خپل ورکوي. دی وایي ماسټری په دوو کلونو کې کیږي چې د کال په سر یې 0.5 یورو فیس ورکوي. د دې ترڅنګ د میاشتې نور لګښت خو 600 یورو جوړیږي. په پاکستان او فنلند کې د تعلیمي معیار د فرق په اړه نوموړې وایي،
فرق خو ډیر زیات دی چې دلته انسان ته اکیډمیک فریډم ډیر زیات ملایويږي. مطلب ته په خپل خوخه باندې کورسونه لې، په خپل خوخه باندې هغه کې په خپل رفتار باندې ته سبق وي، نو په تا باندې څه پرېشر نه. نو په دې کې ته دا زده کړې چې یاره که زما آی ټی کې اوس مطلب مختلفې شعبې دي، نو که زما یو شعبو کې انټرسټ نشته نو زه به بلې کې به هغه شم، او بیا چې بل انډسټري کې نن سبا څه ضرورت دی نو زه به هغه ونیسم، نه چې هغه ویم چې کومه ماته چې کومه کې زه ماسټری کوم. نو دا ډېر زیات غټ فرق وو، دې ماته ډېره فائده هم راکړه چې ما خپل هم دغه آی ټی کې مې لګه دا غلط بدل کړه، نو ما دا مطلب بیا غي وان جواب ملاو شو او وصلت جواب هم کوم.
دا چې له پاکستانا ورغلي ځوانانو تبا په فنلند کې زده کړې ګران وی او کسنګ، کامل مروت وای
دومره ګران نه چې چا پاکستان تعلیم هم چې کوم معیار دی هغه دومره خراب هم نه دی. لږ شروع کې پلنی لکه فور ایگزامپل پلنی کال کې یا پلنی سیمسٹر کې لږ ګرانی وی، ځکه چې د دوی چې کوم سټوډنټان نه دی خو د سیستم سره پویږي او مونږ چې راځو مونږ د سیستم سره ځان پویو. نو پلنی سیمسٹر کې لږ سړی بلد شي چې د سیستم باندې ځان پویږي، خو بیا رو رو داسي چې بیا اخره کې زمونږ خلک د دې سټوډنټان چې کوم د خپل لوکل سټوډنټان دي د دې نه بیا ډیر ښه. نو دا چې ټیلنت زمونږ خلکو کې کم نه دی او زمونږ خلک مهنت هم ډیر کوي، د دې خو چې کوم ژوند دی هغه خو بل شان دی، زمونږ ژوند خو ګران دی. نو مونږ همیشه بیا دین اکثر داسي چې اخیری مخکې شو بیا د وکالو کې چې کله زمونږ ماسټری کمپلیټ کیږي.
پښتون ځوانانو ته خپل پیغام کې نو موړې سوای
اخیته بزه دا ویم چې دا خامخا دی اعلی تعلیم د پاره دی اروپا ته راشي. بیا دا چې کوم د سکندینیوین کنټری ورته وی چې لکه دا سویډن شو، فنلند شو، نوروی شو، ډنمارک شو، دا مالدار ممکنه دی او دلته ځوانان نشته. نو چې دا دلته خلک راشي، دا پښتانه زویم چې دلته راشي، دلته تعلیم وکي، نو دلته د جاب اپورچونټی هم ډیر دی، سیټل کېدل یې آسان دی او دیته هم یوه اروپا دی ملکونو ته هم دا ځوانان پکار دي چې ځکه چې د دې ټول سیستم خو په ټیکس چلیږي. نو دلته دا اوس د دې چې کوم اوس چې کوم آبادی ده دا رور زړیږي، نو دې ډیر جذب کوشش کوي چې خلک دلته راشي. نو دې ټول اسانه طریقه دا غدا چې اعلی تعلیم لپاره راشي. نو او بل دا چې دیکې ددا هیڅ چاته دا غدې نه کوي چې یاره دا به زه څنګه ځم. زه چې خپله یم نو ما په ویب سایټ باندې ټول دا انفارمیشن یې ورکړی دی. ما هیڅ چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړی چې ما په دې پروسیجر باندې پوه کړي. نو دا ټول انفارمیشن یې ورکړی دی او چې څه یې ورکړی چې ما غشان فالو کړي نو پکې هیڅ ګرانه نه ده.
کامل مروت وای پښتانه ځوانان ډېر صلاحیتونه لري، په کار دا چې بیدار شي او دا په کار راولي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکهلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې د مومندو قبایلی دلی ولسوای چې د افغانستان سره په پولا د ګورسل لارې خلاص کړل شي. د دوی په خبره د دې لارې د بندیدو لوجه د دوی مالی او اقتصادي ستوندې ورستر بل دياتيږي. دوی زیاتوي چې په پولا د باړ لګیدو لامل د دوی کلی زمکه او قبیلې جدا شوې دي. نو باید حکومت د ګورسل لارې خلاص کړي. دا چې حکومت ولې د ګورسل لارې نه آزادوي هم دغه د نن خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
پسلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه وسم مهاجر دي. هغه داغې نه بالکل څوک خبر دي
ګوشلې لاره چې کوم آزاد شله دا غون ممن په باد څنګه چې روزګار به پیدا شي او منډه به پیدا شي او روزګار به کوم منګه زیب زیناتي
د مومندو قبایلی ضلع د ګورسل د بند لارې په موضوع زموږ همکار شانواس ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتل چې حکومت د خپل وعده مطابق د ګورسل او یا ګوسړې کنده ولر زر تر زر خلاص کړي چې د دوی آبادی واپس وطن کېشته شي. دوی وایي چې د غلار چې کله نه بند شي نو د بایزو قومي خلکو کډې کړي او واپس نه دی راغلي. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
پسلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه وسم مهاجر دي. هغه داغې نه بالکل څوک خبر نه دي. چا څه خبره کې وي د ممندي جنسي ریکارډ نشته. هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته موږ غاړه کې خو دا د پاره چې دوی بداویل چې د پاکستان په مفاد کې دي. خو هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو.
د خوایزو متول جوای چې د دې لارې سره وطن آباد وو وسې علاقه شاړه شوی او خلک نه غواړي وطن ته راشي ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته.
د ګوشړې لارې چې کوم آزاد شله دا غون ممن په آباد ځکه چې روزګار به پیدا شي او منډه به پیدا شي او روزګار به کوم منګه زیب زیناتي. دغه خبره را تښتېدلې نه ګونې منګه وطن د شپو نه دی ډېر رااله. واغه کوم چې پاتې دي زما په شان تاغه ځلون دي لارې خرڅ وسان نشته.
سید قهر کوډه خلول چې حکومت خو بیا به اعلانونه کړو چې دا لار به آزاد وي خو لا هم څه غم نه دی کړی.
ول زمن چې کمې اشتمنای وي هغه په گاډو پورې تړلې وي په دې لار پورې تړلې وي. بچی بم لاړ یو بورې وړ به رااله راوړل کدا بند شولا زمنګ هغه گاډي په کبال کې خرڅ کړل. پښتمنای زمن وور ولاګي منګ د مرګ نه یورک منګ په دې خپې چې زمن غټ مفاد په دې لار کې ولې خراب شول.
نو د محمد نه د قامي سملېګړي او د سیفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد مومن وای چې ځینې مسلې د افغانستان لخوا شته او هغه دا چې لجلال آباد تر ګورسله لار کچا ده او د روزګار جوګر نه ده. دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده.
غیبی چوک نوې ساده ګورسل بارډر پورې کوم روډ دی
سنگل روډ د دې د منځوري ټینډر هم شوی دی. دا تقریبا 68 کروڑ 71 لاکھ روپو پروجیکټ دی. دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي. هغه د دې چې د دې طرف نزمنګ پروګرام سیټ دی سم مسله نشته دی. هغه له افغانستان طرف ته چې کوم د سکیورټی مسلې دي دا غي په وجه باندې دي کې مشکلات دي. تیر ورځو کې شیر یار افریدی چې کوم دوره کړی و التم په دې باندې خبرې کړې وي هغه سره رابطه کې دي. هغه اخو طرف ته چې کوم سکیورټی پروګرام دی هغه سیټ شي ان شاء الله نو دا لاره به کولاوي.
او یاد دي چې حکومت د روان کال په جولای میاش کې ویلو چې د غلارې به آزادېږي. ولی بیا ویل چې د اگست په ومه نیټه به د غلارې آزادېږي، خو لا هم بغیر له تورخمه نورې لارې لا هم بندې دي چې پکې حکومت د نواپاس غاخي پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګېدلې لارې هم شامل کړې وي.
د مومندو قبایلي ضلع د ولس دا ستونزې چې د ګورسل لارې د بندښت له وجې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتېږي. مې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي په قومي اسمبلۍ کې د مومندو استاذي ساجد مومند مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
ساجد صاحب، ستاسو د سیمې ډیرو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ګورسل چې دا کومه لار ده د دې د بندښت د وجنه د دوی ډېرې اقتصادي او مالی ستونزې دي. نو ستاسو حکومت خو دا وکړي چې خلکو ته روزګارونه ورکوي، د خلکو اقتصادي حالت ښه کوي، دغه د ګورسل لار ولې نه کولاوي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې عمران خان د ضلع محمد زموږ چې حکومت راغلی دی نو دوه دورې د ضلع محمد وکړلې او تقریبا درې ځل وزیر اعلی صاحب راغلي. دواړه ځل چې کوم سپاسنامه ما وړاندې کړې وه په هغې کښې مونږ د ګورسل بارډر خبره کړې وه. ګورسل بارډر والي سره تاسو به پته وي چې څومره که تاسو اوس وګورئ اوس تقریبا 40 کیلومتر روډ چې کومه دی دې ته د دې طرف نه د ډبل کېدلو کوم ټینډر وصولو ما دوه روډونو غټو د ضلع محمد دپاره چې کومه غوښتنه کړې وه د غیبې چوک نه ونیسه د ګورسل بارډره پورې روډ چې کومه دی دا الحمدلله دا ډبل شو، دا ټینډر شو، دا ټیکهدار ته حواله شو. دغه سیزونه دي چې خان صاحب دي کې نوټیفیکیشن هم کړو چونکې دلته هغه ورځ باندې چې مونږ تللو زمونږ د پاټا چې څومره ایم این ای زمونږ وزیر خارجه سره چې کوم ملاقات وشو هغه چې افغانستان سره څونه هغوی سره مونږ خبره وکړو چې زمونږ د ګورسل بارډر لاره چې کار ضروري ده. نو هغوی څه وویل ساجد صاحب؟ هغوی هغوی هم دا دغه ده چې زمونږ څومره ادارې دي زمونږ چې څومره سیکورټي فورس دي زمونږ دې طرف ته چې کوم پروګرام دی هغه کلیر دی. هغوی وایي چې هغه طرف ته کوم د سیکورټي کلیرنس چې کومه دی هغه نه ملاویږي، هغه ته روډ نه دی پوخ. دلته خو زمونږ دا ما تاسو ته څنګه وویللې چې زمونږ د روډ منظوري شوې ده دې طرف ته
صرف په اقتصادي او کاروباري بنیاد کول غواړي. حکومت یا چارواکي دغلته چې کوم پوځي دي نو هغوی څه وایي چې دا به کولاوي نه کولاوي؟ اصلي مسله څه ده؟
مونږ دلته چې کله چې څومره د فورسز ملګري دي هغوی سره زمونږ رابطه وشي چېرته مشکلات دي کیسه دي مشکلات همدغه دي. هغوی چې کومه خبره کوي زمونږ د فورسز چې کوم ځوانان دي هغوی دا خبره کوي چېرته هغه سره کوم د بارډر نه اخوا چې کومه دا مسله ده هلته لا سیکورټي کلیرنس څنګه ته نه دی ملاو شوی چې کلیرنس څنګه ته ملاو شي نو دا خو ښکاره خبره دي. کوم څه دویمه خبره نشته دی چې یاره دلته زمونږ اقتصادي دغه به په خپل روان شي. ما عمران خان ته تر دې حده پورې ویلو تاسو د محمد ډیم چې کومه اقتصاد هغې کې چې یاره تاسو مونږ سره امداد هم مه کوئ خو مونږ ته دا لار کولا وکړي دا خلک به په خپلو خپو باندې ودرېږي. دلته به دومره مضبوط اقتصاد شروع شي، اقتصادي اکټیویټیز به شروع شي او هغه یوازې دا نه چې دېخوا د پاکستان زه دا وایم چې اغړ او دې غړ زمونږ هغه طرف مومن پرته دی دی خو مومن فری پروت دی نو اغل او دی غل موږ ټول سره باندې ګو
خاص حاجی صاحب اوس تاسو د مومن دولس ته څه وایي چې یاره دا به صرف د حکومت ته به په امید او په تمه ناسي که نه کومه ټاکل وخت دی شته میاشت دوه میاشتې کال نیم چې دا به کولو شي؟
داسې دا لکه زه زموږ د مشال دوړ یو چې څومره اورېدونکي دي هغوی ته صرف زه دا پیغام ورکولی شم چې څنګه تاسو ته مو وویلې چې د یو پروګرام کې آرمی چیف ناست دي، عمران خان وزیر اعظم صاحب پکې ناست دي، د ملک گورنر پکې ناست دي، وزیر اعلی پکې ناست دي او هغې کښې د دې مطالبه چې ما کوله ما ته بار بار چیټ راتلو چې یاره تاسو دا سیز مختصر کړئ دغه سیز زمونږ صرف غوښتنې دي. تاسو ته ښه پته ده چې ما ضلع محمد ایم این ای چونکې دا مسله زما ده نو ما داسې یو فلور نه دی نس کړی چې ما خبره نه ده کړې.
ساجد صاحب اوس بلا خبره په دغه د وسلوالو پر ضد کوم عملیات شو مونږ ته پړومبی ځل پته ولګی دا چې د مومندو نوم ډیر کډوال هغه طرف ته تللی دي هغه بیا لا نه دی واپس شوی بل دا مونږ ته پته ولګی دا چې دغه تکی دغه فینسینګ د وجنه ستاسو قبیلی په منس کې بیلې شوی اوس هغه کورونه چې هغه غاړه ته پاتې دغه دی خوانی شي راتلې د دې مسلې به سهل روباسي
دې مونږ چې کوم زمونږ د ورخیل چې کوم قوم دی هغه صحو پاتې شو صدیق پاتې شو او حقیقت در دې دلته لکه د فینس سره دومره یو مصیبت مونږ د زله محمد د پاره دا او چیره چې یو چیرې چارج مکه یو خوا پاتې شو کورونه دی خوا پاتې شو دوه ډیره خوا پاتې شو لا خپل خپلوان یو خوا پاتې شو یو بل سره خپل خپلوي وي چې دی خوا پاتې شو ناغوي چې کله لا تابېږي ناغوي پاغه ترخم باندې را تابېږي نو دلته حقیقت دا دی چې پرغټه مسله ده دا ما د دورخې چې کوم مشران او هغه ما ځان سره کړو ما هغه ټیم کې زمونږ چې کوم شریعه رفیدی زمونږ هغه ما دا مشران بوت لوږه ضروره دي چې موږ د فورسز والے سره میټینګ شوی دي چې کم خلک د فینسینګ نه اخوا پاتې شو هغه د هغه ملکی سشتو چې کم دی خو پاتې شو دا دی خو ته شو
نه نو هغه پاکستان هغه کسانو ته د پاکستان شناختی کارت دی پاسپورت دی د پاکستان شهریان دي
هم دغه سلسله کې اخره سلسله کې موږ د ورخې چې کم قوم دی الته تاسو د شناختی کارت دغه خبره کوي چې موږ الته چې د لونګي کم ملکان دي هغه موږ سره سره چې کوم ته به مجلسي سره ملاوي دوه د فینسینګ نه اخوا چون کې رال د منګا ته اغه ورځ مری شیری رفری یو چې تاسو کوم خلک د فینسینګ نه اخوا راغلی سي دی خو راځي منګا تاسو ته ویلکم یو مخې کډوال نه غري اغه د فارم مطلب دی چې منګا به 23 رکاوټ نه جوړو کو نور منګا خو کم کډوال پاتې سم ای ډی پی څنګه پاتې اغه دی خو راوخته شي په تورخم باندې به منګا ریسیو کو د تبه خپل یا خو تر څو کورونو کې به بادو او چون کې ډیر کټ خبره د وزیر داخلا غټین کې داوه چې کوم خلک خو پاتې شو هغه د افغانستان څخه شو چې کوم دی خو پاتې شو د پاکستان
څخه خا نو اوس چې الته کوم کډوال تللی دي تاسو د مومند نه تللی نو دا غي د واپسې اسې بس هغه تاسو پرې خو دا څومره خلک دي
موږ د ګورنمنت طرف نه موږ ته کل کردا د غل چې هغه راځي له دې ته په هیڅ مشکلات نه تاسو به کتلی چې د تکله هغه رالم نو زه په خپل پرسنلی په خپل به هغه راتلله مراسم دا وی چې کوم مشکلات او کمانډنت سیټ سره ډي سي سیټ سره او وی واپس پر ځمانی کول خپل کورونو تر سوچم چې هغه چې کله راوسو یو سورږي هغه په یو ځای باندې ټول په یو ځمانه دی راکړو چې هغه انویسټیګیشن او ټول پروسس مکمل شو ار یو خپل خپل کور ته ورسو او هغه چې کم نارمل لایف ته هغه هغه شروع خپل نور کم دی ما ته کمانډر سپټیر ورته مو سره پېزما خبرې شوې هغه ما ته شیرا هغه راځي نو موږ ته دا مسلې په هغې سره مسله به وتنی ان شاء الله
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وی نو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.
ایم روانما جگر راز راز وې ګذر تیم روانما جگر راز راز مست ځان می جوړ کړې پونا راز راز ګذر تیم روانما جگر راز راز هاي ګذر تیم روانما جگر راز راز بار بار کے ہم پتا دے یہ
کی می گلونا کور بلکی ہم پتا دی وطلیم دا خیال پوچھ کر را سرا سا جدتا یم رابان ماج گر را سرا سا جدتا یم رابان ماج گر را سرا سا خیست سان بھی جوڑ کرے پونا را سرا سا جدتا یم رابان ماج گر را سرا سا جدتا یم رابان ماج گر را سرا سا I am the one who